سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي او سي احمدي متاسي ازادي رادیو ته غواګیست مخکې در دې چې د نن ورځې د مطالبه تلر شو خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته لیاش میر خزو او انجونو سره یو ځای شوې ده چې د افغان خزو او انجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې وي. ملاله یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې انجونو له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې انجونو تر بمبار لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې جنیل طبی پی خو کړیږي. د ملګر ملتونو وی ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند لمراستي مننه وکړه. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د مخګي دفتر یو چا د یکشنبه پورز سپتمبر پر 2 پر خپل ایکس پانه لیکلی چې هالند له صندوق سره له 14 میلیون ډیر زیات مرسته کړې ده. دوه چا پر اساس هالند له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو د مستر تمویلونکې هواده د په داسې حال کې ده چې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان هغه دوی ودونه دي چې تر 6 میلیون زیات وګړي د لوګي لړوړی سرک مختی لړوړی کچ سر مختی پراپور کې ویل شو چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې دغه کسان شمیر له قحطۍ څخه یو ګاملر دی چې 19 میلیونه او 900000 ته ورسېږي چې دغه واده ټول نفوس شپږ سل وختل نه جوړوي. ټاکر شوی ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د درې ورځنۍ سیالۍ په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوه سیالۍ ګټلې دي او که نن درېیمه مسابقه ویلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازیګر په 3:00 پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده. ځای چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 20 ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی متر سل زیات توغندي ووشته. د دې ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تر رسیدل بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د هوا خار ته نږدې لګېدلې دي. تاسو ښکار چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندیو برید وروسته د اسرایل په شمال کې د وای بریدونو لپاره د خطر زنګ ویل شو او په زرګونه خلک پناه ځایونو ته ولېږدول شول. د اسرایل پوځ ویل چې توغندي د مسلې کی سیمو پلور ویشل شوی دی. تیران په تپس کې د سکروپی وکان کې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شویو شمیر یو 500 ته ورسید. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل چې په دې پیښه کې شلتنه نوټه پین شوه. نن یکشنبه سهار د جنوبي خراسان والی جواد قناعت په دې چاودنې کې د مړو شویو کسان شمیر یو 10 سلنه خودلې وخه ویل شوی و چې ممکن د قربانیان شمیر نور هم زیات شي. د پیښه د قربانیان شمیر 10 او د ټپیان شمیر 11 اعلان کړی و. چاودنه پرون شپه شاوخوا 9 شو. ویرانی رسنې په لومړي کې د یو تن د مړینې او د کیندنې په تونل کې د پاتې کارکونکو د بيدارکه کې دوه راپور ورکړ. د جنوبي خراسان د والی په وینا 14 په دوه بلاکونه کې شوې. 23 کسان په بي بلاک کې او 23 کسان په سي بلاک کې کار کوي. او رسې خبرم دا چې د امریکا د الباما ایالت په برمنګم کې د دزو پیو پیخه کې لکټر لګا سالور کسان وژل شول او یش منو ټپین شول. د برمنګم خار د پولیسو په وینا سوتنو بریټ کونکو 13 شاوخه 11 بجې پر خلکو دزي وکړي. په دې پیخه کې دوه تنه نارینه او یو خزه وژل شوې ده او سالورم کس پر وختون کې صبر کړ. پولیسو ویل چې لزګونه کسان نو ټپین شوې تي چې زینو حالت یې نازک خدل شوې ده. تر دې دمه هیڅ بریټ کونکي نه دی نیول شوی او پولیس له خلکو غوښتنه کړې چې په دې تړاو هر ډول معلومات لري له دوی سره دی شریک کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې هم اوریدلی شئ. نن او سبابا د ملګرو ملتونو په ونویه مغونډه کې د افغانستان او یشپې نورې ودونو په اړه بحثونه وشي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې باورې. افغانستان کې د ژمي لپاره لا هم سبزي وچیږي.
د ژمي لپاره موږ بانجانو ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو.
کندهار کې د چپلکو جوړولو صنعت د ودې په حال کې دی. پراونه کې نور خپل حمله وکولې شي موږ سره پاتې شي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکر شي چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سلو د رینوی هیوادونو اساسي نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په نه او یو مغونه کې په ګډون سره د افغانستان او زینو هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سیل شاین له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت اساسو پر نه بلل کېدو نیوکه کوي، وایي چې د افغانستان په اړه په هره جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبان اساسي موجوده او ملګرو ملتونو په دې برخه کې سیاسي چلند وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ویلامي په خبرولو سره نړیوالو مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. د ښځو د حقونو شمیر فعالان وایي په داشن نړیوالو غونډه کې باید د افغانستان واقعي سازو ته د ګډون فرصت ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډه په دوام ټاکل شوې نه نو سبا د سپتمبر 28 او 30 ملګری ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکرين په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نه هوې او ما غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار اداري ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 28 له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کړي. اوس اسلامي امارت په ټول هواد مسله دی او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر نه کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصيږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی او خلک په دغه کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مانی خپل د نمائندگانو په توګه له دغه کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د خزو د حقونو یو بل فعال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د خزو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کال کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې مېرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې همدا تیره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
په ایران کې شمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د خزو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واصل شي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. دوی په بیلابیل اعتراضونو او خبرپاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته پناه ورکړي. نور جزئیات په راپور کې.
له ایران د افغانانو د ایستلو په تړاو د خزو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان خزو د حقونو ځینې فعالان او د مترزو خزو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 28 په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقونو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل
چې ژوند یک سال 1403 اخراج اجباری از ایران
سر کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري استلو شدت مونډلې دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي چې پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم وو چې بیرته افغانستان ته استول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي، په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایران د افغان خزینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دې خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل شي له امنیتي ستونزو سره به مخ شي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
جهان با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
مقتل تپدیر و ستونزو کیو په سخته کار کو ډیر و خو کار هم نمو. دلته افغانان له توپیری چلن او کډوال ځپل سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي. نو دا ډیره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډیر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضي راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل دې بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14 وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالي نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 8 پورې 50,609 کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340,000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 50% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو شمیر له 28,000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13 له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
په افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو سابو وچولو دود د تیر کلم په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي د کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی. خو یو شمېر نور بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. نور جزیات پر راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپله کیسه کوي. وایي
20-30 پیش مردم ها خشک
میکرد،
مثلا
بانجان سیاه. شل یا دیر کال وړاندې به خلکو تور بانجان، بامیه او گندنه وچوله او بیا به یې ژمي کې پخول، ځکه هغه وخت ډېر امکانات نه وو. ویل به یې چې دا د پسرلي سبزي ده. کله مې چې واده کړی و خواښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلي کې غواړي ژمی کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان نه سو وچولای ځکه اوزګاره یو. سږ کال خپل ورځانی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
خود کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وایي چې لا هم یو شمیر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان رومي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زما به له دې نه استفاده کوم.
تازه سبزي ډیرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته چول کیږي، وچیږي، یی د امیل پشان پیری او زوړندوی. دا کار ډیر د افغانستان په کلیو او باندو کې کیږي. ډاکټران وایي کچېره سابه په سموزایونو کې وچنه شي ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یکی فشت میکنه
د سبزیجاتو وچول کوملو یا سونزه نه رامنځته کوي، خو غذایی مواد په ځانګړي ډول ویټامین سی کمیږي. کچېره سبزیجات په سم ځای کې وچ نشي او دوړې او خاورې وي نو دا په سبو کې نه او د ناروغیو لامل کیږي.
د یادونه ده چې افغانان یوازې د خپل د ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ام غوښه هم مچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی مترسل زیاتو غندي ویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوی کورونو موټرو تصویرونه ښکاره کړل. چې زیات پر راپور کې
حزب الله ډلې نن سهار یک شنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي شهرونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی شهر او شاوخوا شهرونو کې شوانځي او ډیر نور عادي ورځني فعالیتونه وسنډول شول. د اسرائیل پوس ویلی چې حزب الله منځواټن توغندو څخه همکار اخیستی او لسکونه ملکی هدفونه ویشتي دي. د اسرائیل پوس وی په یو ساعت کې حزب الله سل توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حمله لکبله د ویجاړ شو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خبري کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمیر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورسپانې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یو ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جګیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړېده. حیفا او دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا پنخه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبې په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرایل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلی چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتر لري د راما ډیوید پر اډې بریټ کړی دی. د ډلې ویلی چې د یکشنبې په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړول صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یو شپک فابریکې فعال کړي دي خو صنعتکارانوی د بارني چپلک ورداتو د دوی بازار خراب کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه د وکاله وړاندې جوړه شوې ده. که هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولید بیا او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یو وزن مسلې دي. باید خام مواد ارزان سي پری محصول سي او چمپل چې دي تعرفه لوړې سي. عمومي مشکل د تعرفې دي. تعرفه چې د چمپل لا ډیره ښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزانه تمامې دي. هغه سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چینه شان او یاد پاکستان شان او یاد ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامول سي کم شي چې موږ پلاس تمامولای سو چې دلې پلاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وجه د دې ټول شې چې دی کوریا په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګر موجود دی زور د انجنيران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي نو چې دلته سره جوړ سي بیا چې سپاک ماشين ته خېږي داغه سه بیا سیده ځي ماشين ته حال ته بیا په ډای کې سره یو ځای کیږي. د ډای سه بیا مواد لویږي نو بیا مواد ډای بیا خپل وخت لري چې چه مې پرسه نو بیا د چمپل جوړیږي د بیا مور بازار ته بازار ته وځي.
ټول تقریبا مې نوی کا سکاري غړو او لزر جوړې تقریبا د شپې ورځې مش چمپلان ته جوړو. د چمپل د لیمر په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار او شاته و نور ولایتو ته موږ راستو. د موږ خپل افغانستان په ولید دي شې دي ارزان شې دي.
په کندهار کې د مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. د چپلکې ډېرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو د صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی سترې کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دې دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د ورزګان ولایت شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د وټونو پر سر د خوړو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وایي د کار د خلکو ترمنځ ناروغي هم زیاته کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
ا
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار څلور لاري دی چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځي او کمرو ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکي اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې وه.
دا پراټې خو دا پکیږي چې دغه سره ډېر مریضۍ تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پکیږي. دغه چری غاړه د چری پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالی والا راست دا چری پاکي روزانه د میکروبونه ګرده. دا خلک بیا ماس دی کښنی تخته پر کښېږدي، نور ګرده خلک بیر را چټل ځای باندې ورته کښېني. د جسر ډېرې مریضۍ پېښېږي، ډېر دغې دا بیخي چټل ځای دی دغه پراټې چې پکیږي. وہ ولا دلته یو ورځ دوی ما راوړلې، سار شاو ته به مې راوړلې. نو چای کت سباره مې لاستون او معدې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوې درې ورځې ما دغه راوړلې باندې بیرته سپری شو. سړی دا ځای ناپاک دی، دغه ناپاک ځای پکیږي پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي، ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی، وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوی دی.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځغه لپاره مثلا تاوانی پدې چې یو ګوبل ځان کیږي، بل دې رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې دا ډیر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخره تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا زما غوښتنه دې څخه دا ده چې کوم کسان چې دا خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې، زما غوښتنه دې څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټه تیاری یا مثلا کوم چپس شانچ پخي، نو دوی باید خپل لسنه پاک پریوي، منظم جامې ورته واغوندي، کوم لوښ چې دي هغه پراټې چې پخښته ځکه دا باید پاکي. ترڅنګ بعد نوی غوړی لکه مثلا چې دا باید استفاده او تخوزه کړه غوړی چې انسان ته تاوان رسي.
علي محمد چې د منار څلور لاري سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي، خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا غو مستون زستا د بیره جوړ خپل د چې بس د استاپو هغه د فارم د پراتو او د کرایې او د شان د نج استاپیا وری کړی چې مقصد د دور څخه وځو. نشروالی والا چې راځي موږ دا غو ځکه څه کوي، نو مقصد د خپل ملکیت د لو بل ځای ته جو دا سینو کوچ مقصد شروالی والا د تجربې په یو موږ د لټ د خپل کار کو موږ خپل ملکیت چینج کو مقصد بل ځای ته بس غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو ګروپ جوړ کړي، مقصد چې موږ په کې دا خپل کاروبار او یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه، بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي، د چری په غاړه یا داسې ځای نه کار کوي، هغه ټول لپاره داسې یو ګروپ جوړ شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دي چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اورزګان د ولایتي روغتون په خوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت ازادي راډیو ته وویل
په لوباندې د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي افضل صحه نه مراد کوي، کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اختش. هغه کسان چې دی هغه هوټلونو چې باسي غذاګان لري، یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خوړه پخوي او د هغې افضل صحه نه مراد کوي، کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپل باندې نظافت نه مراد کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کېدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي، هوټلې ورته تړي او جریمه کوي.
مخکې
تر دې چې خبرونه تلر شو د مو راز خبرونه هم درته لرو. خو خبرونه